السلام علیکم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجې تر دې دمه څومره معلومې شوې دي؟ دا ټاکنې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور د افغان سولې پر روان بهیر اغېز کوي. تر خبرونو وروسته به یې واورئ. احمد شبر یم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورو.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت و. کندهار کې چارواکي د څه باندې سلو طالبانو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کوي. او جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات پیل کړی. د دغه حرکت مرستیال خلیل الله رحماني رسنیو ته ویلي له دوی سره دا ځل د ختیځو ولایتونو یو شمیر قومي مشران او ځوانان هم ملګري شوي دي.
ټول نړۍ زیر شوه چې جګړه او سوله د امریکا په واک کې ده. اوس موږ د امریکا نه چې په طالبانو او دولت دواړو نفوذ لري غواړو چې جګړه پای ته ورسوي.
نوموړی وایي د دوی پرلات یا اعتراض به تر هغو دوام ولري چې د اوربان په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سولې ولسی حرکت چې د یو شمیر هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی، دوه کاله وړاندې هم د امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته اعتراضونه کړي دي. کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بېلابېلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والي ویان بهیر احمدي رسنیو ته ویلي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایي، ژړي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو پر مهال باندې د وسلوالو مخالفینو اته اتیا تنه وژل شوي او همدارنګه دوه ویشتنه نورې زخمیان شوي دي.
طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې زموږ خبریال وایي د ارغنداب جګړه پر دویمه اونۍ هم هماغسې توده ده. د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو ځایي چارواکي په خبره مهمې دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. د ګیزاب امنیت قمندان لالي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ نیولي او بازار کې هم حضور پراخ دی. لالي وایي یوازې د ګیزاب امنیت قمنداني له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
بس یو په کومندانۍ کې دا د اوس پیلم زه ستاسو سره خبره کوم. تر دا اوسه پورې موږ د لوی امنیتي ملي یې له سوې ده، ولسوالي یې له سوې ده. جنګ یوازې پر کومندانۍ باندې شروع دی. کومندانۍ موږ نه ده ورېده کړې، نور ځایونه ګرده ورېله شوي دي. ته ټولو ته خبر ورکړي چې دغه ګزاب تکه کومک ور نه کوي، دا یوه کومندانۍ پاته ده، دا سکوت کېږي.
بلورتا د اروزګان د ولایت مقام وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې او اضافي سرتیری ګیزاب ته رسیدلی. دا چې ولسوالۍ یو څه لرې پرته ده، د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول هم خبریالانو ته ستونزمن وي. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رای شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه یو څه مخکې شو. جورجیا د ټاکنیز کالج شپاړس رای لري او سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونونو راپور ورکړی چې بایدن پکې مخکې دی. له دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ کمپاینرانو د میشیګن او جورجیا په محکمو کې عدلي دعوی ثبت کړي چې بایلل یې دي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نیوادا او نورو سیمو کې به نورې دعواوې هم ثبت کړي. ولسمشر ټرمپ ادعا کړې چې د نومبر د درېیمې نیټې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. د میشیګن او جورجیا ایالتونو قاضیانو د ټرمپ د ټاکنیزې ډلې ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دعوا د ثبوت لپاره هیڅ ډول شواهد نه لري. د امریکا په ټاکنو کې د بریا لپاره د ټاکنیزو کالجونو 270 رایې لازمي دي. بایدن تر اوسه 253 او سیالي ټرمپ 214 دا ډول رایې لري. په امریکا کې بیا د دویمې پرله پسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15 څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځ 1,220 کسان کووېډ-19 ناروغۍ مړه کړل. له دې یوه ورځ وړاندې یعنی د نومبر په 4 په امریکا کې 99,668 پیښې ثبت شوې وې. د امریکا د 50 ایالتونو له ډلې 19 هغو کې د کورونا پیښې لوړې شوې دي. او د کوسوو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالند یوې توقیف خونې ته لیږدول شوی دی. تاچی پرون وروسته تر دې استعفا وکړه چې د جنگی جرمونو محکمې له سربیا سره د 1990 لسیزې جګړې کې په جنگی او بشرضد جنایتونو تورن کړ. تاچی د کوسوو د خپلواکۍ ګټلو په دغه جګړه کې د چریکیانو یو مشر و. له تاچی سره یو ځای د کوسوو د ازادي غوښتونکي پوځ دوه نور پخواني غړي هم د هاګ یوې توقیف خونې ته انتقال شوي دي. هاشم تاچی ویلي د دې لپاره یې استعفا ورکړه چې د کوسوو جمهوریت د ولسمشرۍ، دولت او خلکو عزت خوندي کړي او د نړیوالو شریکانو ملګرتیا ته درناوی وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ټاکنو نتیجې تر اوسه څومره روښانه شوې دي؟ جو بایډن په جورجا کې مخکې شوی. که چیرته بایډن بریالی شي د افغان سولې پر روان بهیر به یې اغیز شوي. افراسیاب خټک:
اصل کې د امریکي سیاست کې باید زره تغییرون راشي، خصوصا لکه د سولې کم چوکاټ دی چې دې ته نظر وکړي.
په دې خبرونه کې مو د دې ترڅنګ په افغانستان کې دننه د یو شمېر افغان سیاستوالو نظر اخیستی. د امریکا د انتخاباتو په ارتباط نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي زیرمو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پر قانونو د جګړو اغیزې څه دي؟
زورمندان او وسله مخالفین دي. افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې او قاچاق وکړي.
د ورکو شوي عزیزانو په پروګرام کې د یو شمېر هغو کسانو پیغامونه هم لرو چې ورک شوي یې موندلې.
تقریبا شپږ یا اوه کاله عمر به وي جلال آباد ښار کې پیدا شوی. جمیل نومېږي، د پلار نوم سلام اخلي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعا وکړې دي. د ویلي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې بایډن بریا ته ډېر نږدې شوی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو رای لا هم شمیرل کیږي او د بایډن رای په ډېری دودي ایریزونا، جورجیا، پنسلوانیا، شمالي کارولینا، الاسکا، نووادا هغه ایالتونه دي چې د رایو شمیرل پکې پای ته نه دی رسیدلی. تر دې دمه بایډن په څلورو ایالتونو کې تر خپل سیال ډونالد ټرمپ ډېری رای لري. که نتیجه په همدې ډول پر مخ لاړه شي، بایډن انتخابات ګټي. تر نن سهاره پورې ټرمپ په جورجیا کې وړاندې وو، خو اوس په دې ایالت کې چې شپاړس الکترول رای لري بایډن مخکې دی. جورجیا د بایډن الکترول رای 209 شپېته ترسوي، خو لا هم په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر ډېر نه دی. په همدې حال کې ډونالد ټرمپ د دغه هیواد پر ډیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه دی خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د ده سیال بریالی شوی دی، د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بېلې دې چې شواهد وړاندې کړي، ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونو، یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایډن پکې ګټلی ده، زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د ښاغلي ټرمپ پر د ټویټ ډاټا په وهلي چې شایي منحرفونکي معلومات ولري. اوس د بایډن الکترول کالج رای 2350 دی، حال دا چې تر دې دمه د ټرمپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري، د بایډن رای ټرمپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رای شمیرل کېږي چې هلته د بایډن ډیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایډن په پنسلوانیا او یا د درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا شل الکترول رای لري او حاضر دمه د ټرمپ د رایو فیصدي یو څه زیاته ده. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو د شکایت رد کړ چې ګنې جمهوری پالو د الکترونیکی رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبه په مازیګر او د وروستیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسني ارزښتونه د سولې قرباني نه کړي او کړې ژمنې او هوکړې عملي کړي. دوی وایي د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغېز درلودلی شي. رحمت الله افغان له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
څه ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکي ته پام وکړي. داسې سوله راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه قومونو او د بشري حقونو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې له مخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت غوښتنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړي دي د متقابل احترام او د متقابلو ګټو په چوکاټ کې د نینې په یغو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به امریکایي سرتیری له افغانستان وځي. د دې تړون له مخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې د سولې رامنځته شوې فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسې سولې افغانستان فرصت تاریخي است که
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخیز چوکاټ کې د حیاتی مسایل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یوې ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای
اوله توقع د سولې راتګ دی چې افغانستان ته عملي جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډیره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جامعه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نشي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجود کی.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغه لنجمنو انتخاباتو ورستۍ رای شمیرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رای ترلاسه کړي ګټونکي بلل کیږي.
څوک په امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوری غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سل اشاریه پنځه او facebook.com/ازادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخابات چې نتیجه به یې ژر اعلانې ده دا ځل درې ورځې پرې تېرې شوې دي لا هم څرګنده نه ده. په دې ټاکنو کې تر دې دمه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیال جو بایډن مخکې دی. که چېرته بایډن ولسمشر شي د واشنگتن د افغانستان او د سیمې سیاست به ورسره بدل شي. دا جنبش پر سیمه د دې ټاکنو د اغیزو په اړه سیاسي او بشري فعال او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخواني غړي افراسیاب خټک نظر اخیسته. په پیل کې ښاغلي خټک د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون اغیزو ته اشاره کوي چې د افغان سولې پر روان بهیر به وکړي.
د افغانستان د مخنی حکومت او د مخالفو خلکو ترمنځ طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې. نو دا ښکاره شوه چې هغه د دوهې چې کوم معاهدي چوکاټو اډې تنګو لنډو او د هغې له امله دا مسله مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. نو زما په نظر کې امریکا غواړي چې واکن افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او امن غواړي، نو هغه باید ځینې خبرو ته بیا د نوي سره باید وګوري، ځکه چې داسې وایده چې په هغه کې افغانستان دولت شامل دی. حکومت خبره نه کوم، دولت خبره کوم، دولت دې لازمي دی، حکومتونه بدلېږي را بدلېږي خو دولت به موجود وي. او موږ پخوا هم لیدلي وو چې کله د افغانستان دولت متضرر شوی و هغې افغانستان ته به تاوان کړی و، سیمې ته هم، او ټوله نړۍ بالاخره هغې تاوان ګاللی وی. نو یو ځل بیا چې هغه اشتباهګانې تکرار نه شي چې کمې په 1990 کلونو په اوایلو کې شوې وي.
فکر کوئ د دغه تیرو څو ورځو کې چې اونیو کې چې د امریکا د ټاکنو مسله ډېره توده وه، په افغانستان کې جګړې هم تودې شوې، دې د امریکا د ټاکنو سره رابطه درلوده که دا بیخي یو جدا فصل و؟
درلوده، ځکه چې ټاکنو په وخت کې امریکا د دې جوګه نه ده چې یعنی کافی مداخله وکړي او کرښې راکاږي. امید دی چې د دې وزنه په امریکا راوځي، خو اصل کې د امریکي سیاست کې باید ځینې تغییرون راشي، خصوصا لکه چې ما ارزو کړو چې د دې سولې کوم چوکاټ دی چې دې ته تجدید نظر وکړي. یعنی په اوږدې کې د امریکې چې کوم نوې سره جګړه دې سیمه کې روانه ده، او چې کوم ښاغلي ټرمپ او ښاغلي جو بایډن دواړو ورته اشاره کړې ده، یعنی چین سره د امریکې سره جګړه، امریکا اساسا په دې سیمه کې هغې ته به آمادګي نیسي، مګر هغې نه مخکې په کار ده چې دلته کې یو ځلې سوله تامین شي او افغانستان کې جنګ بد شي، دې سره دا سیمه چې ده به په خپلو پښو ودرېږي.
فکر کوئ چې دغه ټول کارونه چې د ایران په تړه وشول او تربګني ورسره اوج ته ورسېدل، دا ټول په شا کېدلی شي؟ یعنې بېرته به د ایران سره اټومي تړون او دا ټول مسالې بېرته راژوندي شي که ښاغلی ټرمپ یې وبایلي؟
دا امکان نه بهر نه ده، ځکه چې ډیموکراتان چې چین سره ساړه جنګ ته مخکې کېږي، نو هغې په بل ډول مخکې کېږي. دا د ریپبلیکن ګوند چې د ایران سره ډېر پراخه مناسبات جوړ کړي او خصوصا بیا اسرائیل سره نږدېوالی زیات شوی و، نو دا د کتاب په داسې شکل کې وو چې هغې کې ایران چین خوا ته ټیل وهلی و. د ډیموکراتان چې دي هغې رایې دا ده چې ایران سره باید امریکا یو لاره راوباسي.
د نن امریکا کې یوه لویه مسله د روغتیا بیمه وه چې د ښاغلي اوباما په وخت کې پکې بدلونونه راغله، او دوی د اوباما کیر په نامه یاده کړله، او هغه داسې و چې ځینو کسانو ته چې پیسې نه درلودې هم د روغتیایي اسانتیاو امکانات برابر شول، چې ښاغلي ټرمپ دا هم له منځه لرې کړه او هغه یې باطله کړله. فکر کوئ چې د نوې ادارې لپاره که ښاغلی ټرمپ یې مشرنۍ، نړیوال مسایل به مهمې که د دغه روغتیایي خدمتونو په څیر چې اقتصاد هم د کورونا نه ډېر سخت ځپل شوی دی، داخلي مسلې به لومړیتوب ولري؟ خټک صاحب،
بله، داخلي مسلو کې د روغتیا مسله ډېره مهمه ده، او امریکا کې چې ډېره سرمایداري په ډېر ناروا شکلونو کې موجوده ده، هغې کې یو خبر دا دی صحت ته، نو چې اوباما کم قدم اوچت کړی و دا ډېر ښه قدم و، مهم قدم و. او ټرمپ خو چې څنګه هغې ته په شا شو، نو هغې سره امریکا کې چې کوم دا غریب خلک دي او تور پوستي یا د نورو رنګونو خلک دي چې دا کوم غیر اروپایي قبولونه دي، نو دوی ته مشکلات زیات شوي، او دې خلکو د چا ته چې مشکلات زیات شوي دي په دې رایې باندې بایدن رایې کې چې زیاتوالی راغلی دی، دا خصوصا دا د تور پوستي یا د افریقایي امریکایان چې ورته ویل کېږي، دا هغوی د ښځو وایي چې 90% زیات اکثریت رایې ورکړې ده جو بایدن ته.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک، ښاغلی خټک، دا څرګندونه د ازادۍ په څپو کې ګردی میس کې چې د پنځشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شو ازادي راډیو ته وکړي. د امریکا له ولسمشره که ټرمپ شي یا جو بایډن، ستاسو هیله څه ده چې د افغانستان په اړه څرنګه سیاست مخته یوسي؟ په دې اړه ازادي راډیو ته اس ایم ایس راستولی شي. تر 4:30 مخکې ستاسو اس ایم ایسونه لولو. اوس هم د امریکا له نوي ولسمشره د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو هیلې.
مرسان صدت هر یو چې کامیابیږي، زمونږ غوښتنه یا په مونږ کې د افغانانو غوښتنه به همدا وي چې د سولې روانه پروسه کامیابه کی توکي تیرې شل کلنې لسته راوړنې چې مونږ لرو، زمونږ ملاتړ باید وکړي چې هغه وساتو.
هر جمهور رئیس چې بریالی کیږي، د یو افغان په توګه زموږ غوښتنه ترې دا ده چې خپل پالیسي او ستراتیژي کې بدلون راولي او د افغانستان لپاره مثبت پالیسي او د افغانستان په ټولو اقتصادي او رغنيزو چارو کې دوی سره مرسته وکړي.
نوم اسماعیل دې د کونړ ولایت اوسیدونکی. زمونږ د امریکا د جمهور رئیس څخه غوښتنه دا ده سو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. طالبان دې ته مجبور کړي سو د افغان حکومت سره کم مذاکرات سره روان دي دا کامیاب شي او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. او
زمانو عدنان صافی ده د امریکا د نوی ولسمشر څخه زمونږ هیله ده چې د افغانستان په اړه د سمې پریکړې ونیسي، د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه تقویه کړي او روزنه دی ته ورکړي، او په هغه هیوادونو دی فشار وارد کړي کوم چې د افغانستان په ورانولو کې او د تروریزم په تقویه کولو کې برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کندهار جګړو ته مخه کوو. په کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لسکونو طالبان وژلي دي. له کندهار صادق رښتینه.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، ژړی، میوان، شاولي کوټ او پنجبای ولسوالیو کې د عملیات پر مهال اتاتیا وسوال طالبان وژلي او 22 نور ټپیان کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د غشمیر وسوال طالبان په هوایی او مزکنی عملیاتو کې وژل سوي او ټپیان سوي. د بهیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسوال طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي، او امنیتي ځواکونو ته په عملیاتو کې کم تلفات نه دي رسیدلي. وسوال طالبان تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یادول ورده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د تیرو لس ورځو راهیسې د کندهار په ارغنداب، ژړی، پنجبایی او میوان ولسوالیو کې پیل سوي.
کابل نو ورک شوی دی.
زموږ یو دوست چې جان محمد نمیزي، یو ورور یې جان محمد نمیزي،
نر احمد نمیزي، د عبدالله جان نظیری.
دا او د یو شمیر پیدا شویو پیغامونه د ورکو شوی عزیزانو په پروګرام کې اوریدل شي چې تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. کچیرته تاسو څوک موندلی وي یا مو کوم دوست ورک شوی وي، د ازادي راډیو په دې ټلیفون شمیرې خپل پیغام مشته ثبتولی شي. 0 وسوه 23 43 1 شپېته. دا شمیره تکراروم، 0 وسوه 23 43 1 شپېته. نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې شاوخوا 30 کلنې جګړې پر طبي زیرمو څه ډول اغیز کړی؟ له کابل نه د خان محمد سین پورا پور کې اورو.
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا 30 کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل ده. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو، ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هیواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر 6 په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتار ځنګلونه وو، خو د 30 کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده، خو دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي.
د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هیواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1600 کانونه ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو فدراسیونی چې هلته زورمندان او ورسوال مخالفین دي، افغانستان قانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د ورسوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان په طرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او قانونه مؤثره ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
نه بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي، د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هیواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
سبا تشناس من لاندې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو د افغانستان د قانونو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون، سکایپ او یا هم فیسبوک له لارې پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 شزینه لوبغاړو څخه په کابل کې له درې اونیو تمریناتو وروسته پرون یو شمیر د ملي لوبډلې لپاره غوره کړی. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې تمریناتو له پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړون ته وټاکل شوې او پراتلونکي به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې پراتلونکي خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا له افغانستانه کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 0.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ورکوښوي عزیزانو پروګرام لرو تر 4:30 وروسته او همدارس د راپورونو په برخه کې به واوري چې په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانی د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زور د نجونو و دولتا اندیش نلری. خوص ستاسوی سمی سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 93 شمیره للاره آزادی راژیو تا را استولی دی.
اتل پر استولی سمیس که لیکلی دی دا امریکا دا متحدی الاتونو لنوی ولسمش موحیل داده چه دا افغانستان دا سولی بهیر کامیاب کری. شیرالم اندیوال دا پکتیال زازیاریو با پر استولی سمیس که لیکلی دی دا امریکا نوی ولسمشر که هر چوکوی لحق مداهیل ده چه افغان زواکونه پپشو و دروی. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې له کابل لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر که جو بایدن وي که ترامپ وي باید د افغانستان د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي او دا بهیر ګړندی کړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې د امریکا له نوي ولسمشر دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې اور بند ټینګ کړي. حمیدالله په راستول اس ام اس کې لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر دی په پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې طالبان اوربند ته مجبور کړي. یو شمېر نور اوریدونکو په بېلابېلو مسایلو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولي دي، خو د امریکا د انتخاباتو په ارتباط چې د امریکا له نوي ولسمشر افغانان څه هیلې لري په دې ترڅ کې مطیع الله ملتپال له هلمند لیکلی دی چې ترامپ که کامیاب سی او که جو بایدن وي هر یو چی وي باید د افغانستان ملي ځواکونه مجهز کړي. یو بل اوریدونکی بیا لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر، البته د ده نوم حقپال دی، چې د امریکا نوی ولسمشر د افغانستان د سولې په بهیر او نورو چارو کې اغیز نشي کولی. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړ. دوی وایي چې امریکا دا مهال په دولت او طالبانو نفوذ لري او باید دواړه ډلې اوربند ته وهڅوي. کندهار کې چارواکي دا کوي چې ګډو ځواکونو په بېلابېلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والي ویاند وایي په بېګنیو عملیاتو کې اته اتیا طالبان وژل شوي او دوه ویست نور ټپیان دي. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په ګیزاب کې وضایي چارواکي ادعا کړې چې د مهمې دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي. د ګیزاب امنیو قمندان لالي ویلي چې یوازې قمنداني د پولیسو په لاس کې ده او هلته هم جګړه روانه ده. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رایه شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بل ورته په امریکا کې د دویمې پرله پسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15مه څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې وشوې او د کوسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالند یوې توقیف خونې ته لیږدول شوی دی.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمره نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه کار وکړي چې د دې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالان د کم عمر نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ ساعت په دې اړه ازادیو راډیو ته وویل
هنوز د بسیاری موارد دختر به سر کم ازدواج میکنن و به یک عباره ازدواج بالاشون تر
نه هم لیدل کیگی چې نجونې په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پرې تبل کیگی. دغه چاره بده او ناسمې پایلې لري ځکه هغه شمېر نجونې چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخې پاتې کېږي.
بر نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون شانه بسونه خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې مینده د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
دی بشری حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبې قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړی، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
در قرا و قصبا در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
جوان آزادی
خزینه پسر اجازه نور کی چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په حنا
زموږ مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
دا سدی رادیو د دې سات د خبرونه خبری برخه هم دومره و زحمت شیبر او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران لتا سو اجازه غواړو. په پوره ساعت یعنی 15 بجې لا سدی رادیو خبرونه اوریدل شي. اوس هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې وخت هم د دې راورسېدې. زفر با ظاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ویل دي په سیمو کې ځینې ورک کسان موندلي چې هغه د دوی سره اوسېږي خو نه پوهېږي چې کورې چیرې ده، کورنۍ چیرې ده. ورځو اول به د معمول سرسم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره، او ورپسې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه ما فرید ملک د کابل ولایت د بیساوز نه دلته یو کس ده نومیې نبی ولاد او د پلار نوم یې حاجي مولا وایي. تقد نه د ګرټي دم ده که د ساس کېږي نو ما سد په دې چې تماس کړي په دې شمېره 0 4 9 موسو نحمه اتو نحفنجس بل انټرنیټ میرم ده سپرواویا اتو تلویخ تلویخ موسو اوپنجس محبا تمام.
سلامونه نیکی لی ټولو ازادي رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته. ټیلیفون لیکي تر اغله خدکار زلان دی مل جلال آباد او تهران سب کوما دغه د من په سیمه کې یو ماشين دی جميل لمی دی او د کنداري لهجه کوي. نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وی او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جميل لمی کې د تلار نوم سلام اخلي کدار چاوي. نو په دغه شماره دی اړیکه ونیسي 0 9 9 5 9 7 اویا او بیا یو یو کیندر توای ما 0 0 0 9 5 9 0 نو ګوردار چاوی دغه یو ته بیا د ما په نوښه شماره لري کولی.
بلې السلام علیکم. صحه پلاکه کلینه د کندهار
کندهار ولایت وړې ولسوالۍ څخه سره اړیکې نیولې. مرکز خورمالا خپل نوم غټور شي، خور نوم غنچور شي، فکر مسار لور ده، ورور نوم سلطان دی، هر څه په پیدا حق له معلومات لري، یا دوست یا کریم یا بل مسلمان په دې حق له معلومات لري، ما څه څه دی اړیکه چې په اړه درته ویش یو څه ویش دا سره شپږ څه ویش شماره یو ځل ده چې په اړه درته ویش یو څه ویش
محمد
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام در نومینوال اوس بس تاسو هغه پیغامونه واورو چې تاسو پتی رونی کې مشترستولې و او د خپل ورکو عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ما نوم مصطفی دی او د نګرهار ولایت د شنوارو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. نوم مې خوان چې ګل حبیب په نامه دی. پلور کال نه دی خو کابل نو ورښه وای دی. تاسو کې د پاره معلومات لري یا د خپل زمو आवाज اوري ته په دغه شماره د موږ سره تماس ونیسي. سي پر شپږ بیا هم شپږ بیا پنځه بیا 950. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. علاد تمدنی ما د کندهار شهر د دولتي ناحیه څخه د ورکو ځانو خبرونه د پیغام پیژما. زموږ یو دوست جن محمد نیزي مشهور په جانو دی د کندهار شهر د دولتي ناحیه سیمانو په تنځ کې د زړګي د مسجد او سیدون کې دی. یو ورور یې د محمد نیزي بل جمخان نیزي تقریبا اوه میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه له برکت شوی دی. که هر مسلمان ورور د ده په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون پر دغه شمېره دي تماس ونیسي چې مرقي او خپل کوچني ماشومان یې کړیږي. د ټلیفون شمېرې به درته ووایم 0 00 4 3 6 3 6 او بله شمېره ده خدا شمېره بیا درته ووایم 0 00 5 9 4 3 6. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نسل بکار زواج دی دیش منجلات لو اشیر ولسوالی څخه زما یو ماما چې به باز محمد اکا نمسی دی او د مرحوم عبد الغفور اکا زی دی د ورور منی ګل احمد دی او د بل ورور منی ملاسنجن اخون دی او د بل ورور منی لازرین اخون دی او د بل ورور منی محمد دریم اخون دی چې تقریبا 12 کلونه کې چې د خپل کور څخه نه درکسته وي دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ وسیدونکی دی خو چې کوم وخت نادرکه سوی دی کور یې په د هلمند مرکز د لشکرګاه ښار کې وو. کچیر وی د خپل مم لال محمد دی کچیر وی چې کوم مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مارک پاړوان باندې یا د په ژوند پاړوان باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا ودته پاته معلومات وي نو د مهربانۍ لمخې څخه د زمر سره د ټلیفون پر دغه شمیره باندې اړخلار ځانګړي څخه اړیکه څنګه کې د ټلیفون شمیره ده 0-2-2-8-6-3-0-2 د ټلیفون شمیره ځلې ده 0-2-2-8-6-3-0-2 او که غواړي چې د ورونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمیره ده 0-3-1-1-0-9-8 شمیره ځلې ده 0-3-4-1-1-0-9-8
ہلو السلام علیکم زه قاری عبد السلام د زابل مرکز قناه تخصص خبر کوم ما یو عارف کده د روح الله تمامه ده چې د مولوی عبد الحنان زده په هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ د خدایین کال مخکې مبارکه سوې ده کده خپل ما غزاوري یا د پاک له مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې مخکې د مشرکو د ټلیفون شمیره باندې تماس ونیسي 0-9-8